سلامونه ستړي مشه تاسې زموخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د سندو سوداګری وزارت وایي چې تیر 1403 لمریز کال کې له هند سره د سوداګری کچه 790 میلیون ډالر و. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد نن سهار رسنیو ته ویلي چې د سوداګری په دې کچه کې 628 میلیون ډالر په ارزښت صادرات او 230 میلیون په ارزښت واردات شامل دي. کته معلومه نه ده چې افغانستان له هند کوم توکي وارد کړي، خو جواد ویلي دی چې دوی هند ته انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام صادر کړي دي. افغانستان د چابهار او واګې بندرونو او یوه هوایي دهلیز له لارې له هند سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي او افغان سوداګر پخوا ویلي وو پاکستان له هند سره ترانزیت کې ورسره لازمه همکاري نه کوي. د افغانستان په لاس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره کړې ویلي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له 10 تر 15 ملي متر پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې د هم راغلي دي چې د افغانستان په شمیر شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځ او مرکزی سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بیلابیلو سیمو کې له 500 څخه تر 100 کیلومترو په ساعت کې اټکل کیږي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا په بندر عباس کې د 14 د قربانیانو شمیر اویو ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر تر 200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیریدو وروسته له هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګیدلی نه دی مړ شوی، خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل د 26 نیټې د 14 علت سم روښانه کړی نه دی، خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا 14 په ناسمه توګه د سودیم پر کلورایډ د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلورایډ د توغندیو د سون په موادو کې کارول کیږي. او د اوکراین او روسیې ترمنځ د بریدونو په تبادله کې نن سهار یوه 12 کلنه نجلۍ د اوکراین په دنیپرو پتروفسک سیمه کې او 2 تنه نور د روسیې په سرحدي سیمه بلګروت کې وژل شوې دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې یوازې تیرو 24 ساعتونو کې پر اوکراین 100 بیپیلوټه الوتکې توغولې دي. دا د غبریدونو پایله کې اوکراین ته مالي زیان اوښتی او 3 تنه پکې ټپین شوي هم دي. بل لور ته روسي چارواکو ویلي بلګروت کې پر یوه موټره د اوکراینی ځواکونو برید کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر له اوکراین سره 3 ورځنی اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند به د می میاشتې له 8 تر 10 پورې نافذ وي چې د نازي جرمنانو په وړاندې د شوروي اتحاد د بریا له 8 کلیزې سره برابرې شپې ورسېدي. د اوکراین ولسمشر د پوتین دغه اعلان نمایشي بللی دی. خبرونه مو واوریدل او نن در سره دا مطالب اوریدل شي. له پاکستان راسته مشوي کډوال شکایت کوي چې لستون سره مخ دي.
خوراکي مشکلات دي، موږ دي خوراک د پاره هیڅ نه لرو. څار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته مخام چلاړ شو، نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو به شي نشته.
دا کډوال په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یونیت سیار وایي له پاکستان ویدان راستنه شوو کډوالو ته د بشري مرستو لپاره کافي بودیجه نه لري. بل پلو بیا د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې.
ولنته په بازار کې 1500 او تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې کغوري وګوري کنو خوراکي مواد ګران شوی دی.
پکتیا ته به هم ورشو چې د ویل سيزي دښمنۍ په دوستي اوخته ده. ماشو د دښمنۍ د څه موضوع پر سر راپورته شوی او په دې لبه هم درته جزئیات لرو. په پای کې به ساسي پیغامونه هم راوخلو. نور مقاله به مشتمل تیار وره.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه د خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو الی کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان او ایران او افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. د غساسمن په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خبر کړی ویلي چې د روان کال په دمړی او دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې اوازې شپږ سلنه ترلاسه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې تیزه کړې ده. دا شان لیران هم د بیا ستاد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستنې شوي کورنۍ وایي چې په کور دننه له سختو ستونزو او بې وسلۍ سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خپور کړی ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې شپږ سلنه ترلاسه کړې. یونیسیار ویلي چې په دې موده کې د یو سل نهه اویا اشاریه یو میلیون ډالر اړتیا وړ بودیجې څخه یوازې نهه میلیونه ترلاسه کړي چې د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ یې د بیړنۍ سرپناه او مرستې اړتیا لا پسې زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې د دې بودیجې سره دوی یوازې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې یو سل درې اتیا زره دوه سوه نهه نوي څخه زیاتو کسانو ته د سرپناه او حفظ الصحې مرستې چمتو کړي، خو دا د هغه خلکو د شمېر اوولس سلنه جوړوي چې دوی هدف ټاکلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې. دغه راز له ایران هم په تېرو دوو کلونو کې د بیا اسناد د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په کور دننه له سختې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي. نور محمد چې نږدې شل ورځې مخکې له پاکستانه ستون شوی او اوس مهال په جلال آباد ښار کې په یو کرایي کور کې اوسېږي وایي د خپلې کورنۍ لپاره آن نفقه نشي پیدا کولی.
او دلته خو کارونه هم ډېر بېخي کارونه هم نشته، بل ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته اوس دغه مشکل خوراکي مشکلات دي، موږ بېخي خوراک دپاره هیڅ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څه راوړي کور ته، ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه. دلته کارونه هم بېخي نشته دی، موږ بېخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو. ژوند کې ځوانان یو، سوال هم نشو کړی چاته، چاته لاس هم نشو نیوی، خو نور مجبور یو، بېخي ډېر مجبور یو.
له ایران تازه ستون شوی یو کډوال محمود چې اوس مهال په کابل کې میشته هم له ورته ستونزې سره ټکوي.
دو سال مې د تهران کار درشم، از
دی وای دوه کاله په تهران کې و. مهال ته مې کار کولو، ویزه مې ختم شوه و. پولیسو د کار لزای ونی ولا ما افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته نه روزګار شته، حیران یو څه وکړو، چرته لاړ شو، سرپناه مون شته. د دولت غواړو چې راستنو شوی او کسانو سره مرستې وکړي او دوی ته خاصه پاملرنه وکړي.
زندگی بسیار زیات است.
دغه ستانه کړل شوی کډوال وایي د مرستو ژمنې ورسره شوي، خو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار د اپریل په شلمه ویلي چې د دې میاشتې له لومړۍ تر دې دمه له پاکستانه نږدې یو لک شل زره افغان کډوال ستانه شوي چې په دې کې یو شمېر یې په زور ایستل شوي. یونیسیار د اپریل په اوولسمه په یو راپور کې دا هم ویلي چې د مارچ له شلمې د اپریل تر شپاړسمې پورې بیا اووه نوي زره او درې سوه افغان کډوال له ایران خپل هېواد ته تللي چې له دې شمېرې پنځه پنځوس زره کسان په زور ایستل شوي. په داسې حال کې د تازه د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې په جبري ډول له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو ستنولو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله اکسپانه لیکلي، د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال ټام فلیچر سره په لیدنه کې ویلي چې په جبري ډول د افغان کډوالو ایستل د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړي، خو د کوربه هېوادونو له لوري نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان ته د کډوالو بېسارې ستنېدنې د دې هېواد کمزوره اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی. تازه پرون دوشنبه د اپریل 28مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک په یو خبري کانفرنس کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې درویشت میلیونه خلک چې د دې هېواد له نیمایي ډېر نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي د بشري مرستو لپاره د افغانانو اړتیا ته په اشارې سره وویل چې ملګري ملتونه او د دوی شریکان د افغانستان لپاره د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته.
د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې پاته ښار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکندي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر 15 ملي متر پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بېلابېل لو سیمو کې لا 500 تر 1000 کیلومتر پورې اټکل شوې ده. خو دا چې ولې په دوړې په دغه وخت کې په افغانستان کې په ځنګړې توګه په شمالي او جنوب ختیځو او لیدیځو ولایتونو کې بارانونه کیږي، علت یې اسما همکار احمد چیبر د زمکه پیژندنې او همدارنګه د اوبو او د اوبو لګونې له متخصص ولی مدقیق سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ونه هم د علت پوښتلې ده.
د دې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یې وتول فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک دسی چې د سیل او بټیټي وي خلک ورزي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوسي.
ګورې د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی، دغه کار ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی یعنی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي. فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب دي وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل یعنې زیاته نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلی کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناوي سي، او ځکه د ورځې لخوا دي او که د شپې له خوا باید دوی یعنی همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د اوبو متخصص ولی مدقیق چې احمد چیبر سره په افغانستان کې د سیلونو دراوتو د چې څنګه خلک پکې ځان ساتلی شي خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ایس ایو معلومات ملي اداره وایي چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې یو اشاریه 9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 10% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیانو په بیه کې راغلی دی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ولته په بازار کې 15 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوی دی.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم وایي په داسې حال کې چې وار له مخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، اقتصادی مشکلات زیاد وی، یو بوجی وڑل تا پا بازار کې 15 او تر 1700 پورې قیمت لري. همداسي که غوړی وګوري که نور خوراکي مواد نو تبن ګران شوی دی. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغه ته چې بیروزګاره یو، نو د دغه وجې نه به موږ ډېر سخت مشکلات سره مخ شو.
خو یوازې کابل ښاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملامتوونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې سوي دي. اقتصاد په صفر کې ضرب دی. جمهوري وایي ټول خلک بیا د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ پیاریان دي.
د افغانانو داسې وخت له دې امله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 28 په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 10.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وري میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجې وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1400 تر 1400 افغانۍ وه. یو 3 کیلویی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کېږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بیکارۍ او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمېدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ سي.
د پکتیا د قومي مشرانو په هڅو د 2 او 3 زامنو د کورنیو ترمنځ 10 کلنه پخوانۍ دښمني په دوستۍ بدله شوې ده. د مخکنۍ دښمنۍ ښکېل لوري تغییر وغې ته خوښ دی، وایي هیڅوک باید شته دښمني خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنږدي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د 2 کورنیو ترمنځ 10 کلنه دښمني چې د یو لوري 2 کسان پکې وژل شوي وو، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په حالو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخاور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو، که موږ د مشران هر څومره ورغلي یو، څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو، هغه سخته خبر بې ورژانه راواخیستله وبې ویلې چې یاره خو د ما د تاوان وي، خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم، په یو دسترخانۍ کېنم، نه ګرځومه دا توپکې نه کوم، دا د کوسي شیژناک مینځه کې زه نه خورم، د ما که نورې بدیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کومه یاب نه بولم. تاسې خپله شاید دی منطقه تاسې ول ده خاله خوښ دي، دغه ځوان خدای وژغورو خدای موږ ته ثواب کړو.
د یاد دښمنۍ دواړه ښکیل لوري د روغې جوړې ته خوښ دی. وایي پخوا دا دښمنۍ د دوه درې کسانو په منځ کې پېښه شوې وه، خو اوس د هر لوري د کورنۍ د غړو شمېر له دوه دوه سوه کسانو هم ډېر شوی او هر څوک بېل بېل ژوند ته ورپېښ ګواښ ته خفه وو. د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې پخوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي
زه په دې معاملې ډېر خوشحاله یم. تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو. دا نو کورش کوه دا نش کېږي. اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو، مثال د دوه زور نه سره بدیږي. هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري، لوی وړکی مونږ د غومره لرو. دا خفګان سي پیک سي دا ټول خپه کېږي په کور کې. اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکی وي که هر څه وي، دا خفه کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچي تللي، بیماری تللي دي. دا د ټول منطقې نه، دا د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحالي، ډېره مننه کوو.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید د روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازولۍ ملک محمد داود وویل
هر د داخل بنګال سکمنی زرمتی گردیجی دو تا څو خاص کوم چې کومه بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لره کوي. دا تاوان نه چې مازمه کلاړه، دا تاوان ده، دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه په شي خپه ده او د تا په غاړه کې پردای مړی یا په پور پروتا.
په پکتیا کې د خلکو د خپلمنځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې پنځه اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې پنځه حل شوي، دیارلس هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږه کلازاده رادیو ناوړی وستا ست رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سار لشبګو د مخام تر شپګو په دنه سپوند د 35 مترو او د مخام لشبګو د سار تر شپګو په منځني صفات او لس شپګ نوی هم درنګ تاسو کول شي په سوشل میډیا هم موږ در سره تعقیب کړي. اوس هم ورزو خبر پختونخوا ته او د هغو خوانځي وستونز در سره شریکو چې جنونی پکې نشي کولای خوانځي او تلاړ شي او کزیم په کافي اندازه معلومات لري ورپسې هم ساسي پیغامونه
مو دا واستازون راوستي او د مو سکول ډیر په غسر جوړ شاو د حکومت جوړ کړه د پوج هغه کې واستازون نشته دي کچې ته مو دا واست حکومت واستازون راو نه ستول نو مو به احتجاج وکړو. او
فریال پنامه دا جنې د دویم جمعز د کون کې دا چې په سکول کې استادانو د کمی مسله تر راپورته کېدلو پس د خپل سبق پاړه فکرمند شوه. فریال سکول د منځني کور مې په منتو کې دی چیرته کې دا وخت موجود شاوخوا در نیم سوز د کونکو ته سبقونه د خودلو لپاره صرف یو استاد ده. د جنکو هغه سکول تر پنځم جمعه ته پورې دی چې پکې ضرورت د څلويخ ز کونکو لپاره یو استاد د ورکولو جوړ شوی پالیسي لمخه لګ تر لګا د اتو استادانو دی. په یاد سکول کې د پنځم جمعه یوې بلز د کونکو سوبیا فوجدار مشال رډیو ته پر 9 اپریل ویلي غواړي چې سبقونه وایي، خو په سکول کې استادان نشته چې داسې د علم حاصلولو له بنیادی حقه د محرومه پاتې کېدلو خطر ده.
مونږ دوپاره ټیچرو بندوبست وکایو او مونږ دوپاره د ټیچرو سنس وکایو. مونږ سره صرف ریګولر یو ټیچر ده او زمونږ سکول ته د 350 ده او ایجوکیشن کومه افسره ده میډم یاسمین مونږ سره ډیر هیلپ کړه ده او موږ ډیر ډیر شکریا ده کو. مونږ ته په های سکول په حال کې 9 او 10 کې جنہ کو پاست پوزیشن یا هستی دي جنہ کې د چانه کم نه دي او زمونږ خپل کور او خپل معاشري د پر نه خپل کوم خپل ملک د پر سن سه کول غوړو او مخبل تعلیم کول غوړو مخکي.
په منتو کې موجود د جنکو دا سکول په 2013 کال کې د پوسټر نگرانې لاندې د کرونونو روپې په لګت جوړ کړ شوی. په 2022 کال کې یا سکول ته پر پیټیسی فند برتی شوی چلور استادانه تر ورکولو هغلته حکومت تعلیمي حل زلې په باقاعده توګه شروع کړې وې. تیر کال په جون میاشت کې د ملازمت مودا تر پوره کېدلو پس هغه ټول استادان له خپل دندو لرې کړې شول چې داسې یا سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دی. د منتو ځایو سیدونکو غزنی ګول پر 9 اپریل مشال لډیو ته ویلي په سکول کې پر پی ٹی سی فنډ نه علاوه تعلیم محکمې یوه بله استاذه هم تعینت کړې وه، خو درې میاشتې وړاندې د هغې تبدله له ښوونځي وشوله او اوس هغلته په رضاکارانه توګه د 12 جماعت یوه مقامی جنۍ د یاد سکول چلولو هڅې روانې کړې دي. ګول زیاتوي دوی پر خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي، خود تعلیم په لړ کې د سہولتونو کمی له کبله داسې نشي کولای.
نائن ڈویژن پندرست بنی ڈبل اسٹوری اسکولوں یو پہلے شرزئی علاقے لنگرو یو پ منتو کی جوٹ شو دا زرباویس کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ضلع انتظامیہ پمرستہ د جنکو دوپارہ منتو اسکول فنکشنل پہل کڑلے شو چلور ٹیچرونی پی ٹی سی پن نو تحیر شوی دوا کولا وچلے دو چکل پی ٹی سی پن ختم شو سکول بند شو بیا یو ولنٹیئر مقامی رضاکاری ٹیچری آغا سکول اپنے مدد آپ کے تحت چلوی بس بند دلی تا نژد شو دا مو حکومت نه ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نه وختنه کو سدسی شندر بلڈنگ تا دا سستر زرا سٹاپ موایا کی.
بلخوا مک پا دا غالا دا تعلیم محکمه زائی مشرا پروین یاسمین سره پر واٹس ایپ رابطہ ہونے والا نو هغه مشال لډیو ته په لیکلي بنا دومره ویل چې په منتو سکول کې د استادانو کمی مسله پر پیرنٹ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مختشوی فند تر برتی کولو پس حل کړي وا، خو تیر کال د جون پر دشمه د یاد پروژې مودا تر ختمېدلو پس هغه ټولې لری کړي چې داسې یو ځل بیا هغلته د خونکو کمی ور سره راغلی دی. یاسمین زیاتوی نه یوازې د منتو جنکو سکول بلکې پر پی ٹی سی فنڈ ارضی برتی شوی یو سلشل استادان تر للکی دلو پس د الکانو یو شمیر سکولونه هم د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوی. یاسمین زیاتوی دوی کوشش کوي چې په سکولونو کې نوی برتی په کولو د استادانو کمی زرت ضرور پوره کړي. د کورمې ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. په تعلیمي ادارو کې دا وخت هغلته تر 250 زیات څوکې د استادانو خالی دي چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره تر سوچ ور باندې نوي کسان نوي اخستل شوي. په سکولونو کې به زده کوونکو ته سبقونه په ورخودلو مسئلے رپورٹ کی گی. تارک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. دلتا اسپتالو کی دلتا دا ماشمان سر خواری نخیش اصلا کی دا افغانستان خلق غریب جی لیوی دلی جی زیاد خلق لیوی دلی جی دا سرکاری اسپتالو نا چی جی وجیه تا مثال مراجعه که یا ایالت زی آل تا بیا خواری نو سرخی جی آل تا وز طول کار مثال دا وایوستی دی چی وایوستایی کار کی جی که وایوستان او نکیش دا بودلک دو لسوالی دا عمومی اسپتال تا اپلا جی و ماشی مروری و نا دا خود سلی روی ساعتا یعنی ایمرجنسی ستا منگر آقا چی مریض وروری مازگر دی ارتوی جو پلمانو را ندرلو دا رسمیت ختم سوی اصلا که چه وایوستایی بیا هم ارزای کار کی که چیر وایوستانی یو ډاکټر هم دلته کار نکی ماشمان پر برابر که در لویان پر برابر دلته سرکاری او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان هر یو د بای هغې ته نسي کړلی بیا چاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې مثال د پره سرمایه دار نه پس ورکاږي دوغه نه پیسې غواړي دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی ده تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې کښه دی ده نه په شخصي کښه دی نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي یا په شخصي دواخانو پسې نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري دا ډاکټران بیا وایسي سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم.
خلق ډیر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لار چې بند و خلق ډیر خپه. زه په خپل تورخم کې کار کوم، نه تورخم کې په خپل تل کراچۍ چلوم، خو خلق ډیر سختۍ سره مخ. نو گیټ کولاو شو لارو د پاره، خو د مسافر د پاره وسر پوري نه دی کولاو شوی. او خلق من ډیر تاثیر کړي، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلق چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.